کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي یې نیولي کومو چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. طالب وایاندویانو رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسېدلې لیکلي دا کسان یې وړ مشپه د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې نیولي دي. اعلامیه کې د نیول شوو د عیش وسلوالو شمېر 15 تنه ښودل شوی او زیاتوي چې درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده او وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولې دي، خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی لري او په دې برخه کې لیوالتیا هم لري. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست ښاغلي حقانی له قول لیکل شوي چې دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت هم لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او ترخوایې پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشات ونه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د مالیزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته ویل چې د مالیزیا پلاوی ورسېدلی او پاکستانی هغه هم پر لار دی. ځینو پاکستانیو رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د پلاوی سفر به دوه ورځنی وي، خو د مالیزیا د پلاوی د سفر په اړه لا جزئیات نه دي ورکول شوي. او په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځایي مسولین وایي د فتح خان په نوم ماشومې د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د امنی قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشي وایي دا ماشوم څو ورځې مخکې تښتول شوی و چې پرون خوشې او څلور کسان هم د تښتونې په تور ونیول شول. پیښه د دهراود ولسوالۍ په کمکوچ سیمه کې شوې. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي افغانستان کې هر ورځ د بشري حقوقو سرغړونې کیږي. آیا همداسې ده؟
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقوقونه وړاندې شوي.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار داوود خان د کودتا 9 کاله پوره شو.
افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې ګرې ګل قوا مستقل شوې، البته پر اس کې رئیس جمهور وو.
کنار کې سیلاب ځپلی د لاسنیوي غوښتنه کوي.
یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
او اوکراینی چارواکي وایي روسیا پر اوکراین د پوځي عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی نیسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري وضعیت د تیر جمهوري نظام پرتله ډیر بدتر شوی دی. ریچارد بنټ ادعا وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې د طالبانو له لوري له داسې چلند سره مخامخې دي چې په دې پیړۍ او ښایي په تېره پیړۍ کې هم بل ځای ساری نه وي لیدل شوی. طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه رد کړي او وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو ساتلو ته ژمن دي. تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د اروپایي ټولنې د پارلمان لخوا د بشري حقوقو د نړیوال حالت په اړه د لوړې کچې په کانفرنس کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنه څرګند کړه. ښاغلی بنیت وویل له شک پرته د اسلامي جمهوریت لړنګېدو وروسته د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی چې په خبره یې دا د تمې خلاف نه و.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو، بې درکه کولو، خپل سر ته توقفونو، شکنجې او ډلهیزو مجازاتو په اړه راپورونه خپرېږي.
نوموړي د دې خبرو په دوام د افغان ښځو د وضعیت په اړه هم وویل چې د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو د چلند په اړه چې څه ګورو په دې پیړۍ کې او ښایي د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو تر ټولو سخت شاتګ دی. د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. هڅه مو وکړه د ښاغلي بنیت د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر ولرو، خو له انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیال بلال کریمي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړی دي. خدوی په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په اړه خبرې ردوي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي شریعت لمخې د ټولو وګړو د حقونو ساتل تجمن دي. د ښاغلي بنیت د اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو محرومې سوي، ښځې د کار کولو اجازه نه لري او حجاب هم پرې جبري سوی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه وننګول چې آیا له یوې داسې ډلې سره ښکېل پاتې کېدای سي او له هغو حساب اخیستای سي چې غړي یې ښایي د زرګونو کسانو د وزنو عاملین وي. نوموړي د بېلګې په توګه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یادونه وکړه.
موږ باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د واک خاوندان د افغانستان اصلي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. یو شمېر مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. د بېلګې په توګه د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر چې ممکن د زرګونو ملکي وژنو مسؤول وي او د امریکا حکومت د هغه پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه څنګه باید دا ډله ښکېل کړي؟ هر ډول عمل تا د افغانانو پام دی.
د یادونې وړ ده چې سراج الدین حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېره موده د رسنیو پر مخ نه څرګندېده. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه به کورنیو او بهرنیو پوځیانو د حقانی شبکې د طالبانو تر ټولو خطرناکه څانګه بلله چې د دوی په خبره پیچلې انتحاري او وسلوالې حملې به پلانولې. په ورته وخت کې تیرونۍ د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د المان د اشپیګل اونیزې سره په خبرو کې وویل چې حقانی شبکې که اصلا موجوده نه و او تر خپل فزیکی موجودیت ډیره پرسنه یو کې ماتره و. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې د پاره هم ازادي رادیو ته څونه ویل.
و امر دل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري وضعیت د تیر جمهوریت نظام پرتله بدتر شوی دی. ریچارډ بنیت ادعا کړی چې هر ورځ په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او قربانیان یې هم میرمنې دي. آیا همدا سیده په همدې اړه مې د ښځو له فعالې او د ښځینه ښوونکو له مسؤلې د ښځینه ښوونکو د ټولنې له مسؤلې نویدې کاکړ نه دی مرکې په پیل کې وپوښتل.
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه خو لاندې شوي. د غله مثال نه یو مکاتب دي چې فعلاً له اووم صنفه تر دولسم صنفه نجونې مکتب ته نه سي تلی.
له ښوونځیو نه علاوه د ټولنې نورې کومې برخې دي چې ستاسو په نظر هلته پکې بشري حقونه نقص کیږي، خصوصا د ښځو؟ ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ښځو یادونه کړې ده.
دقیقا دا خبر دا ده چې مکتب ته نجونې لاړ نه سي، خو دا هم ښځې دي، معلمین هم کمې شوي دي. متاسفانه تقریبا اووه سوه معلمین تنقیص شولې. نو خدا خو میرمنې دي په کور کې ناستې، اکثریت میرمنې دي چې د کور ټول مسؤلیت ور د غاړې ده. نارینه نه لري یا کونډې دي یا زوی نه لري، نو د کور ټول مسؤلیت لري. کرایي کور کې ژوند کوي، نو دوی اوس تنقیص شوي دي. دغه خپله یو نقد ده د حقوق بشر او همچنان وظیفو په حساب. اکثریت میرمنې چې په اکثریت وزارتخانو کې کارونه کول فعلا په کور کې ناستې دي. نو دغه خپل نقد حقوق بشر ده. موږ امیدوار یو چې زمينه د کار د تفراهم شي، د کار دوستي او حقوق بشر چې شي چې ویلې دي هغه دقیق ده. د دوه راپورونه کوم راپور چې دو نشر کړی و هغه موږ تاییدوو، ځکه چې همدغه واقعیت لري. او موږ د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید میرمنو ته زمینه مساعد کړي، د کار زمینه مساعد کړي، د تعلیم زمینه مساعد کړي، نو د ورونو تر څنګه باید دوشه دوش کار وکړي. سمه ده دوی چې ایجاب وایو، موږ پخوا هم ایجاب کوو، اوس هم ایجاب کوو. حجاب سره موږ کوم مشکل نه لرو، موږ مسلمان یو، مسلمانی جامعه هغه وخت ما غوسته و سمه غوندي.
دغه اوسه واخون کې چې تاسو وایي تنقیس شوی دی، تاسو د خونکو یو اتحادیه هم لري د خزینه خونکو، دغه په کابل کې تنقیس شوی او که پر ټولو ولایتونو کې کشمیر هم دومره دی، لامل څه دی؟ بودیجه کم و او کنه طالبانو نه غوښتل چې دوی نور دندو ته ادامه ورکړي؟
په ټولو افغانستان کې دا تنقیس شوی دی. نو کله چې زه وزارت د کار او مود اجتماعي ته مراجعه وکړه، متاسفانه چې وزارت په جرګه کې مصروف او تاسو زنین پرې تاوناسته چې د وزیر صاحب وګورم او دلیل پوښتنه وکړم چې دلیل څه شی ده. وزارت د مالی یو اعلامیه چې خبره کړې و، هغه ویلي و چې موږ بودیجه نه لرو او نسو کولای دوی ته معاشونه ورکړو. بیا کله چې دوی ته موږ یو پیشنهاد وکړو وزارت د مالی ته چې میرمنې چې بیکاره دي، دوی اکثریت یې سرپرست نه لري، بیا وویل چې د شهاده او معلولینو له طریقه شاید دوی ته یو ناچیز شاید ورکړل شي. دا نو یو هوایی خبره ده، نو داسې سلفیساده نه ده.
میرمن کاکړ، وروستۍ پوښتنه کومه، د مرکې وخت لږ ذره کم دی، تاسو د وضعیت څومره اندېښمن کړی؟ تاسو هم د ښوونکي دنده لرئ، هم د یوې ښځینه فعالې په توګه فعالیت کوئ، دا وضعیت چې تاسو ګورئ راتلونکي ته هیلې لرئ او که نه فکر کوئ وضعیت به همداسې دوام ولري او دا رنځ به هم میرمنې ګالي؟
متاسفانه فعلا خو موږ قرباني شوي یو د دې پروسې. امیدوار یو چې په آینده کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او ښځو ته باید احترام وکړي، ځکه ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو میرمن ده، یو لور ده.
د ښځو فعاله او د ښځینه ښوونکو د ټولنې مسؤوله نویدا کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، نن پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوېښت کاله پوره شول. په دې اړه درته وروسته ځانګړې مرکه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کونړ چاپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د نورستان په واما او د کونړ چاپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونو اته تنه ووژل او ګڼ مالي زیانونه یې خلکو ته واړول.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، تړلې ځمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړهګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د اورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخت نقصانات ورپکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس و ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وایي سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړې چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تېرو دوو اونیو کې کوم سیلابونه راغلي دي، خلکو ته کوم زیانونه ولدی، دا د دیو دو وسا او د توان نه بهر دی. زراعتیزم کې خپل مکمل تخریب کلی دی، کم فصل چې دی هغه هم خراب کلی دی، دا او کم دیوالونه چې دی ترړي هغه هم ختم کلی دی. خلکو تم زیان اوخته دی، یو کس په دغه ورغشتو تنګی کې دغه سیلاب له عمله پات شوی دی، یو دوه کسان زخمین دی، یو په تل کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجل مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپر سفارت رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس زیانمنو شو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندویه ادارو ټولو سره د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاونډ کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکی وای روسیا پر اوکراین د نویو پوځي عملیاتو لپاره ځان چمتو کوي او دویم پړاو عملیات پیلوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهال وکړه چې ماسکو ویلي ځواکونه به یې په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه په پام کې لري چې په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کړي. په وروستیو ورځو کې د روسیې د میزایلو او نورو توغندیو حملې د اوکراین په ګڼو ښارونو کې سختې سوي چې د کیف په وینا په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو ویان وادیم سکیبیسکي ویلي دا د روسیې لخوا له هوا او سمندر یوازې د میزایلو حملې نه دي، بلکې د ده په وینا د جګړې له ټولې لومړۍ کرښې د توپونو اندښتونه هم دي. د ده په وینا د جګړې په ټوله لومړۍ کرښه کې د دوی د دشمن فعال حضور تر سترګو کیږي او یقینا چې د روسیې لخوا د عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی روان دی. د اوکراین پوځ ویلي داسې ښکاري چې روسیه د سلوویانسک پر لوري د پوځي عملیاتو په هدف د خپلو قطاعاتو په بیا راغونډولو بوخته ده. دا په سیمبولیک لحاظ هغه مهم شار دی چې د اوکراین په ختیځ دونیتسکي لا هم د اوکراین په کنټرول کې دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت نن یکشنبه ویلي چې روسیا په هغو سیمو کې د خپلو دفاعي سنګرونو په تحکیماتو بوخته ده چې د اوکراین په جنوب کې اشغال کړي دي. اوکراین وایي په وروستیو دریو ورځو کې پر ښاري سیمو د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي. په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر جګړه چې د فبروري میاشتې پر 24 پیل سوې په وروستیو کې شدیده سوې ده. روسیا چې په اوکراین کې خپلې جګړې ته د ځنګړو پوځي عملیاتو نوم ورکوي وایي په دې جګړه کې له داسې وسلو کار اخلي چې اهداف په دقیق ډول ولي او هدف یې د اوکراین د پوځي وړتیا کمزوري کول دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اوکراین په جګړه کې تر 5000 زیات ملکیان وژل سوي او تر 6500 زیات نور ټپیان سوي دي. خو روسیې د اوکراین په جګړه کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه په وار وار رد کړي دي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور مسائل هم لرو، خو اوس پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنه وایي یو شمېر صنعتکارانو په ایران کې د دې هیواد له صنعتکارانو سره ناسته لري. د دغې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل په یاده ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ بانکي ستونزې، له ایران افغانستان ته د خامو موادو صادرول او دغه شان د صنعت په برخه کې د نورو فرصتونو د رامنځته کېدو په تړاو بحثونه وشي. ښاغلي صافی وویل په افغانستان کې صنعتکاران اوس مهال د خامو موادو ترلاسه کولو او د بانکي خدماتو په برخه کې ستونزې لري چې د حل لپاره یې اغېزمن ګامونه نه دي پورته شوي. د نوموړي په خبره افغان صنعتکاران نشي کولی د پخوا په څېر خپلو فابریکو ته خام مواد په اسانۍ سره له نورو هیوادونو وارد کړي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شول، د نورو برخو تر څنګ افغان صنعتکاران هم له ګڼو ستونزو سره مخ شول چې د دوی په وینا تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو سرپرست حکومت له مالیزیا هیواد نه په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ په برخه کې د همکارۍ او دغه شان په بېلابېلو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ ناوخت په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه د افغانستان لپاره د مالیزیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سلاکار احمد اعظم عبدالرحمن سره په کابل کې لیدلی. په ټویټ کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ، اقتصادي پرمختګ او دغه شان د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار شوی. په خبر کې راغلی مالیزیایي پلاوی طالب چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، ویلي چې دوی به خپلې اړیکې له افغانستان سره روانې ساتي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک ویلي و چې هڅه کوي د افغانستان په ټولو بانکونو کې اسلامي بانکداري سیستم دود کړي، او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغاني درې نوي پوله، یو ایرو نوي افغاني څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ او سلو شپږ افغاني نولس پوله، یو سودریال درویش افغاني دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغاني دوه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زرو اته شپېته افغاني، او زر پاکستاني کلدار څلور سوه اتلس افغاني.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به پر شاهي نظام د کودتا د نه څلوېښتمې کلیزې په اړه مرکه واوري، خو مخکې تر دې راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. عصمت څاروان ته به غوږ شو چې د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د کاناډا ګلوب نیوز خبرونې د نورو افغان کډوالو د نه منلو په اړه د دغه هیواد د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه په دې پوښتنه پیلېږي چې ولې کاناډا هغو افغانانو ته شا اړوي چې له کاناډا سره یې مرسته کړې وه. خبرونه لیکي د هغو افغانانو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي چې تیر کال د طالبانو له واکته رسیدو وروسته کاناډا خپل هیواد ته د هغو د راوستلو ژمنه ورکړې وه، خو راپورونه وایي چې د کاناډا حکومت د اتل زره افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره مرسته کړې وه د مهاجرت ځانګړی پروګرام پای ته رسوي. د دغو کسانو په منځ کې د کاناډایي پوځیانو ترجمانان او د هغو د کورنیو غړي هم شامل دي. خبرونه د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت د ادارې پر اساس وایي تر اوسه پورې 15,000 اویا غوښتنلیکونه ترلاسه شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 تایید شوي او یوازې 2,215 تنه یې کاناډا ته رسیدلي دي. 9,415 تنه نور افغانان د بشر دوستانه پروګرام له مخې کاناډا ته بیول شوي دي. د بشري حقونو یو افغان الاصله کاناډایي فعال سبا بشيري د کاناډا پر حکومت فشار راوړي چې د دې د کورنۍ شپږغړي چې لا هم په افغانستان کې دی ومني. دا وایي چې ټولې اداري چارې بشپړې کړې خو یو کال کېږي چې کارونه پر مخ نه ځي. او مل ورځپاڼې بیا د بامیان په بندي امیر ډنډ کې د طالب وسلوالو عکسونه خپره کړي چې په کوچنیو بیړیو کې چکر وهي. ورځپاڼې په دې اړه په یوه لیکنه کې ښلي چې طالبان په داسې حال کې له وسلو سره د بندي امیر په بیړیو کې ګرځي چې د خپلو جهادي مقرراتو له مخې پر ښځو فشارونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه لیکي د دې بند په کوچنیو بیړیو کې اکثره سپاره ناري نه دي، خو یوه نیمه ښځه هم چې سر تر پښو پوښلي وي لیدل کېږي. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم دغه بند ته چې افغانستان په ملي پارک اړولی یو وخت پر کورنیو سیلانیانو سربیره بهرني ګرځندویان هم راتلل، خو اوس ډېر لږ سیلانیان دې بند ته ځي. بامیان ته په وروستیو کلونو کې په دې خاطر هم ډېر سیلانیان تلل چې دا ولایت افغانستان یو تر ټولو امن ولایت و، خو اوس له یوې خوا د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي او له بلې خوا د طالبانو سخت مقررات سبب کېږي چې ډېر خلک سفر او سیاحت ته زړه ښه نه کړي.
لنن نه څلوېښت کاله پخوا د افغانستان شاهي نظام د سردار محمد داود خان په مشرۍ پوځي کودتا په نتیجه کې ړنګ او د لومړي ځل لپاره په هیواد کې جمهوریت تاسیس شو. ډېر کسان فکر کوي چې دغه کودتا په افغانستان کې نورو تحولاتو ته لار پرانیسته، خو ځینې نور بیا فکر کوي چې دغه کودتا ډېر جنجالونه او کړاوونه وزېږول. سلطان محمد سرور د افغانستان د لومړني جمهوري نظام له یو مؤسس پاچاګل وفادار سره تلیفوني مرکه کړې چې تاسو پاملرنه ورته راړو.
د 1952 کال د چنګاښ د شپږویشتمې په شپه ستاسو وظیفه څه وه؟ مهرباني وکړئ.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاته ته رسوه چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو. نو زه د ده تر څنګ ولاړ وم.
چیرته؟ د کابل په کوم ځای کې؟
د ده محل د قمانده خپل کور یې و، خپل کور کې د محل د قمانده و. دغه د کومانډر ورکوله کته تاسو
مخکې مرحوم داوود خان د پوځي کودتا په حق له تاسو ته څه ویلي وو، څه یې درسره شریک کړي وو کنه؟ دوله ساعته مخکې یا څلور ساعته مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپل دغه کودتا چې کده د داوود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شو مې چې زه شله ډېر کوشنی وم، د موږ د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم، ډېر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز به د دې احترام د پر د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډېره موده ده، نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاسه چولای وای؟ شاهي رژیم لزګونه کاله پر ځای وو، سیدا نیمګړتیاوی به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا سده شاغه ده، دا البته او ته افغانستان په ټولنه کې داوود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وي، بیا په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داوود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی وو چې د ملي شخصیت وو په افغانستان کې.
مشره، تاسو منصبدار واست او پادشا ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص رای کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې رای کې، یو داسې لوز دی چې شخصي دی، بل داسې دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داوود خان او ظاهر شاه چې یو وخت کې پادشا وو، دا د تر زمانه وو، دا یو خایم وای نه پدې په شخصي لاس باندې ماته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لاس، اما په ملي لاس د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي، ماته دغه مهم نه ځکه دغه ګام ما واخص چې د داوود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوری نظام
د افغانستان د لومړني جمهوری نظام یو مؤسس پاچاګل وفادار و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
غزنی ولایت چې نیمروز ته راغلی یم، دلته مونږ نه کوچاغبران یو میلیون نغدي ایراني پیسې نیمروز کې اخلي، تر مخه دا کاروبار نه و کوم چې طالبان راغلي، تر هغه راهیسې دغسې پیسې اخلي له خلکو نه، طالبانو په نامه باندې یو میلیون ستا یو میلیون پیسې دلته راکړي، نه مونږ طالبان ته ورکوو، طالبان تاسې نه پرېږدي. د پروس کله راهیسې تا کیسه روانه ده، مونږ پیسې نه لرو، سوال او قرض هم پیسې له خلکو اخیستې دي، اوس ایران ته اوس کومې پیسې چې دي هغه دلته دوی د افغانستان کوچاغبران راڅخه اخلي د طالبانو په نامه باندې. باید طالبان دې ته چې دې پاملرنه وکړي، دا پیسې حتی طالبانو لاس ته ورځي، یا دې کوچاغبري خلک د طالبانو په نامه اخلي. موږ پیسې نه لرو، د غزنی نه بیا دلته راغلي، بیا ایران ته ځو، باید له موږ غم خوړلی شي چې دا پیسې طالبان اخیسته، که اخلي خو باید دا پیسې طالبان بند نه چې که نه اخلي نو باید کوچاغبرو ته ووایي چې دا پیسې تاسې ولې دا مسافرو نه اخلي. بیا موږ ورسېدو ایران ته، خو ښه تر کونه رسو بېرته رامال شو، له موږ بیا نوره پیسې نه لرو چې خپل وطن ته چې ورسېږو. دلته مې جیبونه دوی خالي کړي، بیا په لارې خالي شي، بیا دوی نه لرو چې سره ونیسي روان مړی ورپي ولاکې بیا لرو.
وعلیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکي اورېدونکو ته سلامونه لېږم. الله دې وکړي چې جوړ وغیاست. موږ په غزنی ولایت هیرو ولسوالۍ کې سخت سیلابونه بې په ووتل او سخت خلک زیانمن کړل. د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د دې خلکو سره یې څه کومک وکړي.
زه مینهوال یمه د ګریش ولسوالۍ نه دغه غږیز پیغام تاسو ته پرېږدم. د لوړو مسؤلینو او د مخابراتي شرکتونو ته دا هیله ده چې د ګریش ولسوالۍ ته یوه دانه د ان ټي ان خاده راوړي، چې دلته خلک په ډېر د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې موبایلان هېڅ کار هم نه کوي. د ان ټي ان د ریبا خاده باید دوی راوړي، د ګریش ولسوالۍ سپین ماجد په سیمه کې.
بله السلام علیکم. موږ دغه مشکل دی وروره، زموږ په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. زموږ له مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې شبکې فعاله کړي. هلمند ولایت ته بغني ولسوالۍ ستاسو سره په تماس.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، دویم نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې